امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمون اوریدونکو سلام، زه نوشابه شنایم. نن د دوشنبه ورځ د جدید میاشتې شلمه د جنوري له نهمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي د خپل دندې تر ټولو ګرانه پرېکړه دا وه چې افغانستان ته اضافي عسکر ولیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي په امنیتي او دفاعي ارګانو کې فساد د ځواکونو د تلفاتو یو ستر سبب دی. او د نړۍ مشرانو د ایران د پخواني جمهور رئیس رفسنجانی په مړینه غم رازی ښودلی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اوریدونو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د فرا ولایت سیمه ایز چارواکو په دغه ولایت کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د 200 ایټالیوي سرتیرو ځای پر ځای کېدل تایید کړي. د امریکا د متحده ایالاتو په بیلابیلو برخو کې د مهاجرت سیمه ایزې ادارې هڅه کوي غیر قانوني کډوالو ته د هغو د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امنیتي او دفاعي ارګانو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو یو اساسي لامل وبلل او د ملي اردو په مسله کې دوی ټینګار کړی. جمهور رئیس غنی چې د دوشنبه په ورځ د ملي اردو قربانیانو ته د درامي غونډې ته وینا کوله ویل چې
د دفاع وزارت د تدارکاتو کمیسیون ته مې شخصا خاصه توجه کړې. په دې کمیسیون کې په تیرو شپږو میاشتو کې په وزارت دفاع کې په تیرو شپږو میاشتو کې 200 کسان تبدیل شوي دي چې له درې کالونه یې ډېر تر په دې وظایفو بوختو او نور کار ته هم ضرورت دی، ځکه د فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې د تلفاتو د زیاتېدلو باعث ګرځي اماد منل وړ نه ده، د اردو د سربازانو د منل وړ نه ده.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې د افغانستان په دفاع وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره په تېرو دوو کلونو کې یو لړ اساسي بدلونونه راوستي دي. ښاغلی غنی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مسلکي کېدو ته په اشاره وویل چې واړه سیاستونه، تبعیضونه او اختلافات په اتل اردو کې ځای نه لري او موږ یو مسلکي او ملي اردو غواړو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي چې د هغه لپاره د هغه د دندې تر ټولو ګرانه او سخته پریکړه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وه. جمهور رئیس اوباما د ای بی سی خبر شبکې سره په مراکب مهال وویل چې ما د خپل دندې تر ټولو ګرانه پریکړه د جمهور رئیس په توګه د کار په لومړیو کې هغه مهال وشوه چې افغانستان ته مې د 1500 ځواکونو د استولو امر ورکړ. خالي اوباما وویل زه فکر کوم چې دا یو سمه پریکړه وه، ځکه دندې ته زما راتګ نه مخکې طالبان په زیات شمېر سیمو کې پرمختګ په حال کې وو او دا ځکه چې موږ افغانستان ته ضروري پاملرنه نه وکړې. ښاغلی اوباما وویل هیله درلوده چې د خپلې دندې تر پایه به له افغانستانه ټول امریکایي عسکر راوباسي. د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدائی محکمې نن په کابل کې یو اړینه غونډه کې د کورنیو چارو وزارت یو جنرال د رشوت اخیستلو په تور په 14 کاله تنفیذی زندان محکوم کړ. په دغه اړینه غونډه کې ثابته شوه چې د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو دارتونې د کمیټې رئیس جنرال واسی روفی له یوې کمپنۍ څخه د تیلو په یو قرارداد کې 150,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستی. د امریکا د سپینې ماڼۍ راتلونکي اداري رئیس رینس پریبس وایي چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پخوای د انتخاباتو په وخت کې د روسانو په مداخله کې شک درلود، هغه به اوس امر ورکړي چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ډونالډ ترامپ د رپورټ نتایج مني او کنه، د هغې مشر سلاحکار کلیان کانوی ان بی سی ته وویل چې روسیه په مداخله کې نه ده کامیابه شوی او ډونالډ ترامپ په صادقانه او منصفانه ډول انتخابات ګټلي دي. ډونالډ ترامپ په خپل یو ټویټر کې ولیکل چې استخبارات په ټینګه د خبره کوي چې د دې شواهد په بشپړ توګه نشته چې سایبری مداخله د انتخاباتو په نتیجو باندې اغیزه کوي. د متحده ایالاتو د استخباراتو دغه تازه رپورټ وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوا نه د سایبری مداخلې مقصد دا و چې ډونالډ ترامپ بری ته ورسي، او ښاغلي اوباما بیا ویلي دي چې رپورټ ډیر واضح دی، اول روسانو د انتخاباتو بهر کې د مداخله کوشش وکړو، هغه سیبری لاسوهنه چې د روسانو لخوا نه وشوه هغه د دې هڅو یوه برخه وه، هغوی د نتایجو لپاره څرګند ترجیحات په نظر کې نیولي. ولسمشر اوباما دا هم وویل چې د ده د بهرنیو هیوادونو قابلیت چې د متحده ایالاتو په دیموکراتیک بهیر کې مداخله وکړي کم ارزښته ګڼلی و. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا آشنا راډیو نه اورئ. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د حلب په ختیځ کې د خپلو فوجیانو یوه مرګونې هوایي بمباري ننګه کړې ده. اسد د یک شنبې پر ورځ وویل د دغه عملیاتو پرته به ترګر ملکي خلکو زهورول. اسد د خپل حکومت ټول وسلوال مخالفین ترګر بولي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د حکومت تیز واکونو بیرحم عملیاتو کې زرګونه خلک بې ځایه شوي او ښایي سوریایي فوجیان د جګړې له قوانینو هم سرغړونه کړې وي. نن د هند کشمیر په اخنور ناحیه کې وسلوالو د هند عامه ساتنې پر یو میکانیزه قطع برید کړی دی او درې کارکوونکي یې وژلي دي. په جموں کې د هند فوج ویان منیش مهتا وویل وسلوالو د دوشنبه سهار وخته د جګړې په ساحه کې دا برید کړی او درې تنو د وژلو سربیره یو بل فوجي مامور ټپي کړی هم دی. د یادې میکانیزه قوې یوه دنده د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سړکونو او لارو جوړول دي. د لندن د عاما مترو کارکوونکو د احتساب له وجې په ښار کې د میلیونونو خلکو سفر له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی او د برتانیا د پلازمینې ترانسپورټي سیستم یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی. دغه کارکوونکو د یو ټیکټ پلورنځي د تړل کېدو او د خپل مسؤلیت له وجې ګڼ تمځایونه تړلي او مسافر اړ شوي دي چې یا په پښو او یا هم په بسونو کې ځان منزل ته ورسوي. د لندن مترو په ورځ کې 4 میلیونو کسانو ته د تګ راتګ اسانتیا برابروي. او وروسته خبر داده چې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر د مکسیکو مقاماتو څخه مننه کړې ده چې یو امریکایي ډیپلومات یې د برید نه ژغورلی دی او برید کوونکی نیولی دی. یو وسلوال د جمعې په ورځ په ګوادا الجادا سیمه کې د امریکا د قونسلګرۍ په یو مقام برید کړی او هغې ټپي کړی. د پیښې د علت په اړه تر دې د معلومات نشته او د برید کوونکي د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. دا د دې سات خبر نه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د دفاع وزارت او د فراه ولایت سیمه ایز چارواکو په دغه ولایت کې د ناټو د قاطع ماموریت د 200 ایټالیوي سرتیرو ځای پر ځای کېدل تایید کړي. خود افغان حکومت د وسلواله مخالفینو په وړاندې په عملیاتو کې د دغه ځواکونو د ونډې په اړه جلا جلا نظریات وړاندې کړي دي. په هکله د اکرام شینواری رپورټ اورو.
د پراد ولی وین محمد ناصر مهری امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د 200 ایټالوي سرتیری چې هوی ملاتړ هم له ځان سره لري تیر ورځ پراد ته رسیدلی او دغه ولایت د مرکز په وی ډګر کې زیات پزیا شوی. ښاغلی مهری ویل
زمنه ازي کې در عملیات های تصفیوی اشتراک خوان کرد.
د دې ترڅنګ چې په تصفیوی عملیاتو کې بدل ځواکونه برخه واخلي په هغه پوځي تحرکات کې چې پیلند ولایت په مختلفو برخو کې لیدل کیږي په هغه سیمو کې به هم په جګړو کې ګډون وکړي. د 2013 کال په پای کې د ناتو په مشه د حساب د ځواکونو ماموریت د پای ته رسیدلو وروسته کسام د تیر کال په پای کې کله چې طالب وسلوالو د فراه ولایت مرکز په لور پرمختګ وکړ یو شمیر امریکایي ځواکونه دغه ولایت ته ورسانه شوي وو. خو دا لومړی ځل دی چې د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت قومانداني په لوی شمیر خپل سرتیري فراه ولایت ته د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال محمد رادمنیش فراه ولایت ته د ناتو د سرتیرو د تللو بهیر د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې وادي اقدام ګڼي او چې دا ځواکونه له بهر څخه فراه ته نه دي بلکې د جنرال رادمنیش پر وینا دغه دغه ولایت په ګوان کې د هرات څخه ورغلی دي. جنرال ادمانیش امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ایتالیا د دې وړاندې هم په هرات کې په همدومره شمېر عسکر لرل.
ایتالیا زواکونه په افغانستان کې خصوصا په غربي ولایتونو کې مشته دي او هلته دوی د تعلیم و تربیه او همدارنګ د مشورې قمانداران سره هلته ځای په ځای شوي ده.
د فراه ولایت چارواکي وایي چې په روسي میاشو کې دغه ولایت د مرکز په ګډون یو شپږ سیمې د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغلي چې په فراه کې امنیتي ستونزې هم زیاتې کړې دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري هم په دغه ولایت کې د امنیتي ستونزو زیاتېدل دغه ولایت ته د ایټالوي سرتېرو د ستنېدلو یو لوی علت ګڼي، خو هغه په فراه کې د بحش آباد د بند د پروژې عملي کېدل چې یو ایټالوي شرکت یې قرارداد کړی هم دغه ولایت په نام نکیدو کې مهم بولي.
ولی تحرکات دشمن د اواخر هم بنابر عملی نشدن
خغلی مهری ویل په روسیې کې دښمن دغه تحرکات د بحش آباد د بند د پروژې د نه عملي کېدو لپاره پیل شوي چې هیله ده فراته د بهرنیو ځواکونو پورتک سره به دا پروژه عملي کړو. په افغانستان کې تر 10,000 پورې بهرني سرتېري چې نږدې 10,000 امریکایي دي د امریکایي ځواکونو او هم د ناتو د کاتب ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت. دغه ځواکونو د 2015 کال له لومړۍ ورځې په افغانستان کې محاربوي فعالیتونو کې لګډون چې 2001 کال راهیسې پر مخ وړه لاس په سر شوي. امریکا تېره اونۍ اعلان کړی و چې را روان پسرلي کې به هلمند ته 300 سرتېري واستوي. دا چې دغه ولایتونو ته د بهرنیو ځواکونو ورسنېدل د افغانستان او امریکا او هم افغانستان او ناتو ترمنځ د 2013 کال د سپتمبر په روسیې کې د لاسلیک شوو تړونونو سره په ټاکر کې اقدام دی او کنه د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان یوه خوله نه دي. یو شمېر د اقدام د دغو تړونونو سره په ټکر کې نه ګړي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې هلمند او فراه د نړیوالو ځواکونو د استولو وړاندې امریکا کندوز او فراه هم خپل سرتېري استولي وو.
بازگشت نیروهای دریایی امریکا به هلمند همچنان حضور نیروهای
خغلی کوهستاني ویل هلمند ته د امریکا د سمندري ځواکونو سنیدل همدارنګه په فراه کې د ایټالوي ځواکونو شتون کولی شي د تیرو تړونونو او ژمنو په چوکاټ کې ترسره شي. طالبانو فراه ته د ایټالوي ځواکونو په ورتګ لا غبرګون نه دی ښودلی، خو دغې ډلې هلمند ته د امریکایي سرتېرو سنیدل ته په غبرګون کې ویلي چې امریکا لا دمخه د هلمند په یو شمېر سیمو کې ډېر سرتېري لري. د طالبانو یو ویاند کریم محمد یوسف احمدي رسنۍ ته په یو استولي بیان کې هلمند ته د نوو امریکایي سرتېرو ورتګ افغان امنیتي ځواکونو ته د مورال د ورکولو هڅه بللی او ویل دي چې طالب وسوالو زرګونو امریکایي سرتېرو سره جګړه کړې نو څو سوه سرتېري به د دوی د پرمختګ مخه ډپ نه شي کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سپینې ماڼۍ راتلونکي اداري رئیس پرون د یک شنبه په ورځ وویل چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس په دې عقیده دی چې د روسیې ادارې د تیر کال د انتخاباتو په وخت کې په سایبري مداخلې لتاړوي. د استخباراتو د دې رپورټ په اړه لا د دواړو ګوندونو جمهوري خواهانو او د دیموکراتانو عکس العملونه دوام لري. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ اداري رئیس رینس پریبس وویل چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په خوا د انتخاباتو په برخه کې د مداخلې په اړه شک درلود اوس هغه مني. ښاغلی رینس پریبس وویل چې هغه به اوس امر وکړي چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله په ټویټر کې ولیکل چې استخبارات په ټینګه دا خبره کوي چې د دې شواهد په بشپړه توګه نشته چې سایبري مداخلې د انتخاباتو پر نتایجو اغیزه کړې وي. خو د استخباراتو دغه رپورټ وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا نه د سایبري مداخلې مقصد دا و چې ډونالډ ټرمپ بری ته ورسوي.
رپورټ ډیر واضح دی. اول، روسانو د انتخاباتو په بهیر کې د مداخلې کوشش وکړ. هغه سایبری لاسوهنه چې د روسانو لخوا نه وشوه هغه د دې هڅو یوه برخه وه. هغوی د نتایجو لپاره څرګند ترجیحات په نظر کې نیولي.
They had a clear preference in terms of outcomes.
له بلې خوا نه د همدې رپورټ او مداخلې په اړه د امریکا د دواړو ګوندونو سناتوران پر روسیه د لا نورو بندیزونو غږ کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې روسانو سایبري مداخله وکړله او معلومات یې پټ کړل او بیا یې د وسلې په توګه د متحده ایالاتو پر ضد وکارول. پکار د چموږ پر لا سخت بندیزونه
ولګول.
په دې کې شک نشته چې دا کار روسیه کړی وي. بل ځل یې ایرانیان او چینایان هم کولی سي. نن یې د دیموکراتانو پر ضد وکړ. که موږ یې مخه ونه نیسو نو بله ورځ یې د جمهوري غوښتونکو پر خلاف کوي.
په همدې ترڅ کې د امریکا پوځ د جنوري په 8مه لوړه وکړله چې په اروپا کې پرمختللي او پیچلي نظامی تمرینات پیل کاندي چې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي.
دا قواوی چې دلته دي د روسیې د حکومت د بې ثباته کولو د هغو هڅو په وړاندې مستقیم ځواب دی چې په اوکراین کې کوي.
په ختیځه اروپا کې د امریکا او ناټو ځان چمتو کول په نوې توګه د امریکا د استخباراتو له هغه رپورټ نه څو ورځې وروسته پیل شول چې پر روسیې تور ولګاوه چې ولادیمیر پوتین د داسې هڅو امر کړی و چې د 2016 کال په انتخاباتو کې ډیموکراته هیلری کلینټن بې اعتباره کړی شي، سول جمهوری خوا ډانلډ ټرمپ سره په انتخاباتو کې مرسته وشي. خو روسیې دغه تور په دوامدار ډول رد کړی دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې د مهاجرت سیمه ایزې ادارې هڅه کوي غیر قانوني کډوالو ته د هغو د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي. په امریکا کې د نوي حکومت پر راتګ سره اکثره غیر قانوني کډوال اندېښنه لري چې ممکن منتخب جمهوریت رئیس ډونالډ ټرمپ دوی له دغه هیواد نه وباسي. د امریکا غ خبریاله الین باروس واشنگتن ډی سي ته نږدې د مریلین ایالت هایټسویل سیمې ته تللی او د یو روزنیز کورس درسي بهیر ته یې کتنه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
د تختې ټکولو غږ دومره اوچت دی چې ناست مخاطبین ښه متوجه کولی شي. د کاسا د میرلند په نامه یوې غیر حکومتي ادارې د پولیسو لخوا د غیر قانوني کډوالو د نیولو د عملیاتو پر مهال د کورنیو د خوندیتوب په موخه یو روزنیز ورکشاپ په لاره اچولی و. په دغه روزنیز دوره کې سلوتنو ګډون درلود.
موږ ټول باید پر دغه حقونو پوه شو او مهاجرین په خپلو حقونو خبر کړو. د نیولو په قضیه کې د مدافع وکیل د کارولو د حق په اړه وای او دا چې یوازې خپل نوم او دا چې د ماریلند په ایالت کې ژوند کوي همدومره معلومات ورکړي، نور نه. دا یوازې هغه معلومات دي چې ورته ضرورت وي.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د یو لوی دیوال په جوړولو سره به د مکسیکوي کډوالو د راتګ مخه نیسي او غیر قانوني کډوال به له هیواد څخه وباسي. ماریا هریرا په کوچنیوالي کې امریکا ته راغلې ده. هغه د باراک اوباما د هغه اجرایی فرمان له مخې دلته ده چې میلیونونه بی اسناد کډوالو ته په امریکا کې د ژوند کولو اجازه ورکوي.
زه ډیره پریشانه یم. کاغه یو واري تصمیم ونیسي ډیر خلک به له خپل کورنۍ څخه بیل شي. زه دلته راغلم چې ځان پوکړم. ممکن زه ډیر معلومات نه لرم، هغه څه چې نور لري.
دانستن د امریکا د مهاجرت د اصلاحاتو د ادارې رئیس ده. هغه په دې پوهیږي چې غیر قانوني کډوالو سره اندېښنې زیات دي. خوستن وایي چې د ورته ورکشاپونو جوړول کولای شي د قانون په ټینګښت کې اړوند ادارې لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه څه چې دغه سازمانونه یې کوي یوه هڅه ده څو د قانون د تنفیذ مامورینو کار د ستونزو سره مخامخ کړي. مامورین به ونه شي کړی څو مشخص کړي چې څوک د پاتې شي او څوک د ووزي.
که څه هم چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شاوخوا 1,000 کډوالو سره خواخوږي څرګنده کړې، خو هیڅ تضمین نشته چې هغه د کډوالو په تړاو خپل ژمنه بدله کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ترانو هیوادوالو، خواړی ماشومان مو لفلج یا ګوزن څخه وژغورئ، نو د پولیو زید واکسین یې کړی. زه مولوی محمد داوود وقفی د خوست ولایت یو دینی عالم.
په خوست کې د صحي رضاکارانو دایمي ټیمونه د کډوالو او راستنیدونکو ماشومانو په واکسینولو کې ګټور ثابت شوی. روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین نه محروم نکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ په ګډه اورو.
د خوست اوسیدونکو محراب الدین د خپل کورنۍ له نارینه او خزینه غړو سره یو ځای د خپل کور لوخي پیکاپ ډول موټر کې بار کړی وو. سهار مهال چې یخ باد هم لګیده، د موټر باډۍ کې ناستو دوو خزو ماشومان په غېږ کې نیولي او ټیکري پر ځانونو کلک راتاو کړی وو. د کوچیانو دغه کورنۍ د لویدیز له لوري خوست ښار ته تر داخلېدو وروسته بیا یوې سرحدي سیمې ته د سفر په نیت روانه وه. د ښار په دخولي دروازه کې د واکسین له ډبې سره ولاړ صحي رضاکار پرې غږ کړ. ظاهرا کوچی مهرابالدین پرته له کوم مخالفته د خپل 15 ماشومان په خوله کې د پولیو زد دوه دوه څاڅکي واکسین وڅڅول. محراب وایي په هیګي چې واکسین د ناروغیو مخنیوي کوي.
څلور وړ کړي یو اجل کړي
مخکې مو واکسین ورکړي.
واکسین ورکړي بټې کې مستا واکسین وایي.
واکسین په هیګي چې والی ورکړي
وو د گزار د بل مرز د ټول ته ګټه لري.
دروازہ کے کرئی ورز ولاڈوی دل دلارے تیرے دن کی کڈوال مشمان زکا واکسینوی چې سفر پر مهال دی پولیو لو وایروس خوندې وساتل شي.
تقریبا چوایم شل دنه 25 دیر کله دنم زیات شي کله کم شي. دا خو مونږ د کډوالو ته واکسین وای دلته کله ور ډیر کډ راشي کله ور به کم راشي.
د روغتیا پالانو په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم دی ګوزن په ناروغي اخته کیږي په گاوند کې 200 نور ماشومان هم په دغه وایروس کې کړيږي. د خوست اوسیدونکو حبیب الله دی برخې ته د کورنیو جدي پاملرنه غواړي.
په جمعتو کې کنا مولای امامانو سره او د 10 خلکو سره کنا چې هغه د ټولنه کې مقصد د محبوبیت لري هغه خلک باید په دې غند وغږیږي چې دا یو پیدې شاید د امداد راتلون کې پر د ماشوم د راتلون کې نسل د پر د یو ژوند د کچر ته په دې مرز وخته شو د ژوند بخي ته واښ هغه د بل په وګو بر کیږي او کچر ته دا سوي چې دا واکسین په صحیح طریقه سره وته وشو دا ماشوم د خپل ژوند او خپل مټو چښتان وي.
پولیو د ایمی معلولون کی ناروغی ده چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري خو مخنیوي د پولیو ضد واکسین په وسیله ممکن ده. دا ناروغی زیاتره وخت لیوي سیمې څخه بلې هغې ته د خلکو د تګ راتګ له لارې انتقالیږي. که څه هم روان 2018 میلادي کال د پولیو د مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې تیر 2018 میلادي کال د ګوزن ناروغۍ د مثبتو پیښو شاهدان وو.
درنو هیوادوالو که غواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین وکړي. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
قدر من اوریدونکو د هالیوډ د فلمونو د ګولډن ګلوب جایزې د لالا لاین فلم واخست خو هنرمند میریل سټریپ خپل وینا دومره سیاسي کړ چې د خبرونو سرټکی جوړ کړ. د انتقادي وینا موضوع د منتخب ولسمشر ټرمپ تکلارې وي. نور تفصیل په رپورت کې ورو.
هنرمند میریل سټریپ د خپل جایزې د اخیستو په مهال د منتخب ولسمشر ټرمپ پر تکلارو سخت نیوکه وکړې او وی ویل چې هغه وخت یې زړه مات سو چې و کاندید د کمپاین پر مهال دی و مایوب خبريال د بدن د نیمګړتیا او پیښې وکړې.
It was that moment when the person asking to
د هغه صحنې په لیدو مې زړه مات شو او تر اوسه مې نه هیریږي ځکه هغه فلمي صحنه نه و هغه د حقيقي ژوند پیښه وه. د یو عالی مقام لخوا په عام مازر کې د یو کمزوري کس په عزتي نورو ته هم د روحیه ورکوي به احترام زیږوي خشونت خشونت زیږوي.
میرل سټریپ ته د لایف ټایم یا د غوره هنري سابقې او ژوند جایزه ورکړل شوه. د درې اوسکار جایزو اخیستونکي د ټرمپ د کمپاین هغې غونډې ته اشاره وکړه چې هغه د نیویارک ټایمز د خبریال پیښې کړې وې.
It kind of broke my heart.
سکه له وسهنه دومره قوي و چې زه ورته حیران شوم. سیخ زما په زړه نه وتلو. په دې خاطر نه چې هغه صحنه ډیره ښه و بلکې هغه صحنه و چې یو کس چې غواړي د هیواد پر ټولو معتبرو څوکیو کینی هغه د یو مایوب خبریال د بدن د نیمګړتیا پیښې وکړلې.
اغلی سټریپ د ډونالد ټرمپ نوم وانه خیست خوب د ټرمپ د کډوالو زیت تګلار هم وغندله او وی ویل چې هالیوډ د همدی بهرنیانو له برکته پر مخ روان دی. خو ټرمپ نن سهار وو ویل چې د میرل سټریپ وایناي نه دا وریدلی او زیاته کړه چې د هالیوډ له لیبرال فلمي کسانو څخه د انتقاد پرته د بل شي تما نه لري. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د لنډ خبرونو د اوریدونه د مخکې د خبر اترو گفتو شنود د نن ماخام د بحث موضوع در سره شریکوم. د کونړ ځنګلونو د پریکولو مخنیوي څنګه کېدی شي، په مجموع کې د افغانستان ځنګلونه باید څنګه وساتل شي، او همدارنګه ځنګلونه څوک پریکوي، په خاصه توګه د کونړ د ځنګلونو د پریکولو په علتونو باندې هم د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم کولی شئ چې د هیواد د هر ګوټ نه په خپرونه کې برخه واخلئ. که په خپلو ولایتونو کې د ځنګلونو د پریکولو ستونزې سره مخې او غواړئ چې وساتل شي د حفاظت لارو چارو باندې غږیږو، نو کولی شئ په خپرونه کې برخه واخلئ. د خبرو اترو گفتو شنود د خپرونې د بحث موضوع هم دا ده. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو یو سیاسي لامل وبلو او د ملي اردو په مسلکي کېدو یې ټینګار وکړ. جمهور رئیس غنی چې د دوشنبه په ورځ د ملي اردو قربانیانو ته د درناوي غونډه ته وینا کوله، ویل د افغانستان په دفاع وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې یو لړ اساسي بدلونونه راوستي. غنی غنی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مسلکي کېدو ته په اشاره وویل چې واړه سیاستونه، تعویزونه او اختلافات په اتل اردو کې ځای نه لري او په موږ یو مسلکي او ملي اردو واړو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي چې د هغه لپاره د دندې تر ټولو ګرانه او سخته پریکړه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وه. جمهور رئیس براک اوباما د ای بی سی خبري شبکې سره د ملاقات په مهال وویل، ما د خپل دند تر ټولو ګرانه پریکړه د جمهوریت په توګه د کار په لومړیو کې هغه مهال وه چې افغانستان ته مې د 10,000 ځواکونو د استولو امر ورکړ. د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې نن کابل کې په یوه لنډه غونډه کې د کورنیو چارو وزارت یو جنرال د رشوت اخیستلو په تور په 14 کاله تنفیذي زندان محکوم کړ. په دغه لنډه غونډه کې ثابته شو چې د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې د کمیټې رئیس جنرال عبدالواسع روفي د یوې کمپنۍ څخه د تیلو په یو قرارداد کې 150,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستی. ایران د خپل یو مخکښ سیاستوال او پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی د مړینې له کبله درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د جمهور رئیس حسن روحانی په شمول ډېر شمېر کسانو د دغه سیاسي شخصیت لپاره د درناوي د مراتبو د وړاندې کولو په خاطر په تهران په یو جماعت کې راټول شوي وو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رفسنجانی د وفات له امله خواشینی ښودلې ده. د امریکا د سپینې ماڼۍ راتلونکي اداري رئیس ویلي دی چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پخوا یې د انتخاباتو په وخت کې د روسانو په مداخله کې شک درلودو، هغه به اوس امر ورکړي چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او د نړۍ خبرونه اورئ. نن د هند د کشمیر په سیمه کې په اخنور ناحیه کې د وسلوالو د هند د عامه ساتنې په یو مکانی طریقه برید کړی دی او درې کارکوونکي وژلې دي، او د لندن د عامه میټرو کارکوونکو د اعتصاب له وجې په ښار کې د میلیونو خلکو سفر د خنډ او ځنډ سره مخ شوی دی، او د برتانیا د پلازمینې ترانسپورتي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دغو کارکوونکو د یو ټیکټ پلورنځي د تړل کېدو او د خپل مسؤلیت له وجې ګڼ تمځایونه تړلي دي او مسافر اړ شوي دي چې یا په پښو او یا هم بسونو کې سفر وکړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په سولانډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. ورپسې د خبرو اترو گفتو شنود خپرونه اوري چې په افغانستان کې د ځنګلونو په ساتلو او حفاظت همدارنګه د پرې کولو په لاملونو د میلمنو سره بحث کوو. تر بیا مو لامل شي.